پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته یې ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د روان وضعیت حال درکوو. افغانستان کې بشري ناورین ته اندېښنې.
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان
او د کندهار مسولین وای پر خارې نن سهار د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
د وموزه پنځلسمه حوزه او همدارنګ کوتل مورچې په ساحو کې د پر پوسټ باندې حمله وکړه.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، اسمت څاروان استډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی، او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درستی سره پر افغانستان خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي خونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ د ولایتي شورا له غړیو، د شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد وایي ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده ای چه ده دخمن ده تصفی عملیات ده شمال او شمال ختیز به بیلا بیلو سیمو که پیل شی. لحکومت او امنیتی دفاعی زواکونو سره پا همغاگی که با نن دورازی پوگدو که روخانه شی چه عملیات لکم زایا او چنگ پیل شی.
د جنبش ویندوی زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولي دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمېر 9 ته ورسید. حکومتي چارواکو د فیض آباد او پلخمري د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دواړه ښارونه سقوط شوي دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي ویلي دي چې طالبانو د بهارک ولسوالۍ له لوری پر فیض آباد شار حمله وکړه او د ولایت مقام او نوري دولتي ودانې ونیولې. همدارز له بغلان ولایته ازادي رادیو ته رسیدلی راپور نه وایي چې په لخمري شار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او $1 تریلیون لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډه پوځي مانوره پای ته ورسوله. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومترۍ کې په دې تمریناتو کې چې تېره اونۍ پیل شول او پرون دوشنبې د اګست په 10مه پای ته ورسېدې، د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتېرو ګډون کړی و. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلوسی آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې له جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. دا خبرونه له اوساجی راډیو اوري. الجزایری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې 100 تنه له اور ژغورلي دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیری هم وژل شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې 11 نور سرتیری ژوبل شوي دي. الجزایری چارواکي وایي چې د دوشنبې تر ماښامه پورې په څه باندې 80 ځایونو کې اور لګېدلی و. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزي استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. دا لکه چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی‌آی‌ای ریاست ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره ویني. اسرائیلی رسنۍ وایي د دغه هیواد چارواکي د سی‌آی‌ای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهېدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له واکته رسېدو سره سره د بایډن حکومت د ایران اتومي موافقې ته د ورګرځېدو په لټه کې دی او که نه دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. آدرس دی azadiradio.com. یو ځل بیا د اوریدونکو هرکلی کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناامنیو په څپو کې شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. ښاغلی غنی دغلته له ځایي چارواکو سره کتلي او مارشال عبدالرشید دوستم ته هم دنده ورکړې چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري وکړي. دا چې ښاغلی غنی نور څه ویلې دي، څه لیدکاتې سره کړي، زموږ خبریال استودیو ته وصل دی. ستړي مشي که چیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ولسمشر غنی په څه هدف بلخ ته ولاړ او هلته څه ویلې دي.
ولسمشر غنی بس ته په خپل سفر کې د ولسی پاڅون کوونکو پر تجهیز او انسجام تاکید کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمود لطیف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی په دغه سفر کې له سیاسي چیرو او د بیلابیلو احزابو له مشرانو سره کتلی دي. محمود زیاته کړه چې ولسمشر د شمال زون له مهمو چیرو لغه جمله له مارشال دوستم سره، عطا محمد نور او همدارنګه جمعه خان همدرد او محمد محقق سره فوق العاده غونډه ترسره کړې او همداراز جنرال مارشال دوستم ته دنده سپارل شوې چې په شمال کې د جګړې مشري وکړي او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو مشري دای تر سره کړي. د دې ترڅنګ د ولسمشر مرستیال ویان همداراز وویل چې ولسمشر غنی د ورځې په دوام کې به د بلخ د ولایتي شورا له غړو، د شمالي ولایتونو له قومي مخاورو او همدارنګه په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي چارواکو سره به هم ګډې ناستې ولري او د طالبانو پر ضد د پاسونوالو د راپورته کولو همدارنګه د په شمالي ولایتونو کې د سرتاسري عملیاتو د ترسره کېدو په اړه بحث خبرې وکړي. خو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې دای په فاریاب، سرپل، جوزجان او تخار ولایتونو کې خپل کمانډانانو ته دنده سپارلې ترڅو د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه راوپاروي. همدارنګه ویل شوي دي چې د عملیات مشتی د بلخ ولایت څخه ترسره کیږي. اخو بیا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد از رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تحرکات به نتیجه ور نه کړي او ډیری سیمې اوس د دوی تر کنټرول لاندې دي.
بلې، او کله زره په د شمالي ولایتونو کې په امنیتي وضعیت باندې راته وغږیږي، هلته تازه حال څه دی؟ پرون چې راپور نه وو فیض آباد او پلی خمری کې هم طالبان ننوتل، سیمې لاندې کړې، هلته تازه وضعیت لنن سهار تر غرمې پورې څه دی؟
په فیض آباد ښار چې د بدخشان ولایت مرکز دی، نن سهار طالبانو نیولای دی. هلته دوی یو زندان مات کړ، تقریبا 800 زندانیان یې آزاد کړل. لغه پس دوی د ولایت مخام ماڼۍ خپله کړه، د امنیت قوماندانۍ ته ورننوتلي دي، او د ورځې په دوام کې یې له خلکو سره، له سپین ږیرو او مخورو سره غونډې درلودې، او له دوی غوښتنه کړې چې ته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو سره له دې هم د فیض آباد وضعیت داسې نه دی چې خلک روحیه ولري او خپل اټۍ خلاصې کړي او ښار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. همداراز په پلی خمری کې هم وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډیری خلک تښتېدلي دي د جګړو او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته، او د دې تر څنګ په پلی خمری کې په پام کې ده چې 209 وبخې د پامیر قلوردو چې شمال او شمال ختیځ ته مربوط کیږي، هغه ته هوایی بریدونه ترسره کړي. اخوا بیا په تخار کې، په سرپل کې او جوزجان کې کومې سیمې چې د طالبانو تر ورکې لاندې راغلي دي، خلک خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر حال راکو، او دغه راځي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت هم را سره شریکو. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارشال عبدالرشید دوستم په ګمارنې کوم اهداف غواړي ترلاسه کړي، آیا د مارشال عبدالرشید دوستم راتګ د جګړې قومندې ته په شمال کې د جګړې کرښې به ورسره اغیزمن شي او کنه، طالبان به په شا شي او کنه، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال را سره د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل استډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ د جګړې قومندې ته په شمال کې د مارشال دوستم راوستل به د جګړو پر لیکو څه اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اگر څه حرکت ډیر ناوخته صورت نیولی ده، مشکلات به اسانه نه وي. دا مفته خبره نه ده، د جګړې خبره ده. په داسې وخت کې چې همدغه یو بلخ پاتې ده او یو فاریاب پاتې ده، همدې راټولول زه فکر کوم ډیر مشکله خبره به وي. خو پر هر صورت اصلي خبره چیرته ده؟ اصلي خبره دا ده چې دغه حالتونه دوی خپل ولایتونه ونس پر ساتل، اما پړی ټوله پر رئیس جمهور اچوله. رئیس جمهور اچوله چې ګواکې دی خپله دا ولایتونه طالبانو ته تسلیموي. دا ډېرې اوازې وې، دروازې وې، او په فیسبوکو کې مې یو تعداد نوي شکل هم خلک چې دا مسایل د قومي ته لمن وایي، دې خلکو نوي شکل دا سړی مجبور سو چې دې کار ته لاس واچوي، خپله مسره لاړ شي او هلته دا کار ته سر سامان ورکا. مگر اوس دا څه فکر وکړي تاسو؟ زیاده وو ولایتونه چې هلته قوتونه ټول به تلاشي شوي دي، په شا تللي دي. اوس د هغو مشکلات به څومره زیات وي، راټولول یې څومره مشکل دي. خو خیر، په هر صورت نو که چېرته داسې شي دوی سره راټول شي، دلته به دا جګړه خدای وکړه چې قومي شکل ونه نیسي. نو که اما شکل ونیسي، تنه مخالفین په مقابل کې جګړه کوي، دا به یو خبرې. اما که قومي شکل ونیو او داخلي جګړې ته لاړه، بیا به دا ډېرې مشکلې خبرې، او دا به دا په افغانستان کې به ډېرې وینې توی شي، ډېر مشکلات به پېښ شي. نو په دې خاطر باندې دلته اندېښنې ډېرې زیاتې دي.
بله، امرخیل صاحب، بلخ یو څه ستراتیژیک موقعیت لري په شمال او شمال ختیځ کې، تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې حکومت هم نه غواړي په اسانه له لاسه ورکړي. بلخ څومره کولای شي د نور شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د بیرته نیولو لپاره د یو ښه نظامي موقعیت په توګه ثابت شي؟ یعنی دا جګړه به په لاندې وخت کې دوه درې اونیو کې تغییر شي، فکر کوي؟
دا څه خبره ده؟ کله د اول منګل ته د شمال وضعیت وڅېړي، نو راځي چې په رښتیا خبره وکړو. دا وطن ته هم رښتیا وایي، دا خلکو ته هم رښتیا وایي. په شمال کې داسې حالتونه مابین ته راغله مخکې له دې نه چې جګړې شروع شي، یو تعداد توپک سالاران و یو تعداد قوماندانان و پده خپل و قوم بانده بیه ظلم وکه پا خلقو یه ظلم وکه پا اولادو یه ظلم وکه پا خلقو یه ظلم وکه نزه که تری واسه که دیر مشکل شرایط ده خپل خلقو تا پیش کرده که حتی یو تعداد خو نامه ده خراسان سو یو تعداد نمیده افغانستان نمیده یو ده خبری را پیدا سوی ده مشکلاتی که را پیدا کرده خلق به تنگ راغله داس زر زر به ولایتونه که تسلیس خلقو اردونه دفاع و نکرده ده خپل مشرانو نه دفاع و نکرده لامده ده خلقو نسی ده توپک سالاران و قمان دیونه دفاع و نکرده که دوی به تنگ راغلی بود
امر خیل صاحب اوس لاند وخت کې بیرته دغه ولایتونو یا دغه ښارونو نیول امکان لري فکر کوي په یو اونۍ یا دوه اونۍ کې
اجازه راکړئ کنه اوس اجازه راکړئ آیا اوس داسې طبیب شته چې په دغه ناخوالو باندې ملهم کیږي داسې طبیب به څوک وي چې دوی بیا سره راټول کړه دوی بیا سره د دوی اوس اروپا کې کړه او دوی سره اتحاد او اتفاق ته ورولي دا مشکله خبره ده دا یوه خبره دویمه خبره دا ده تر هغه پورې چې موږ ټول خپل ځان افغانان ونه ګڼو د افغانستان ونه ګڼو تر هغه پورې د دې جګړو مهار کول کار از اسانه خبره نه ده طالب هم زموږ ده بل څوک نه ده تمری هم زموږ ده سلبای نزی هم زموږ ده همدغه د افغانستان ورونه دي بل څه موږ هم خپل ځان دی ټول سره ورونه هر وخت چې موږ سره دغسې یو مفکوره پیدا شو چې موږ ټول ورونه یاستو قومونه مهم نه لري هر څوک هلته ژوند کولی شي لکه ورور غوندې ژوند کولی شي نو ته په دې واضح ده چې هم په جګړه کې کامیابي شته هم په سوله کې کامیابي شته
ولسمشر د پاڅون کوونکو پر تنظیم ټینګار کړی دی جنرال صاحب پاڅون کوونکي ولسی خلک څومره کولی شي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګټور ثابت شي
ګپ همدغه خبره همدغه ده دا خو دوی مخکې هم دې لاره کې دغه وکړه کنه مثلا لال شمال ته پر آمده دویم مقاومت خلق سره ټول کو خراب را روان ول توپ کو سره اما اس نتیجه ور نکله بیا موږ مشران شاته و نه دریده
بله
دوه نفر مو شاته و نه دریده اوس که څوک وکول شي دا سره را ټول کا یو ځای کا سره او دوی په دې د سره چې د افغانستان د پاره تبان ته واضح خبره چې دوی به سم افکت په لاس راوړي اما که خلق نه دنیا تری دلی په اصطلاح او تری زی او یا اوس ته سم مفکوری د دې سره د چا خیانت کړي چا صداقت کړي چا خیانت کړي چا صداقت کړي دیو دې نه جالوب څه کوو ګرځي دې نو په دې پوسه کې اس نه ما مفکر وکړ سره نه وي
ډیر ډیر مننه د امنیتی او پوځي چارو کتون کې جنرال عتیق الله امرخیل و چې په شمالي ولایتونو کې د محمد اشرف غنی د سفر او هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو د بیا جوړیدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو د کندهار د جګړې او د غراس په افغانستان کې د جګړې لکبله د رامنځته شوی بشري ناورین په اړه هم درته وایو خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په بازارونو کې د خامو موادو او اوبلن غازو د بیې لوړیدو او په بندرونو کې د حکومت د نه همکارۍ لامل اندېښمنه ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې جګړې او د مخالفینو لاسونو ته د یو شمېر مهمو بندرونو لوېدل د تیلو او طبي غازو د واردولو پروسه له جدي ننګونو سره مخ شوې ده. د سوداګرۍ خونه وایي د حکومت تر کنټرول لاندې بندرونو کې هم حکومت او د ګمرک چارواکي نه یوازې اوبلن غاز واردولو لپاره اسانتیاوي نه برابروي بلکې سوداګر لا هم په بندرونو کې له پیچلي او وخت نیولو پروسیجرونو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو اړتیاوي شته ستونزو او د هیواد نازک وضعیت ته په پام کې نیولو سره د اوبلن غاز واردونکو ستونزو لمنځه وړلو په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. سوداګرۍ خونه د دې اقدام هرکلی کوي خو په لا نورو اسانتیاوو ټینګار کوي. دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د لغمان د وطن ګټو بند سروې بشپړه او ډېر ژر به عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې 1.5 متره لوړواله لري، 1.5 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د 1.4 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې بند په ډیزاین 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د کابل په شهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80.2 افغانۍ، یو یورو 90.40 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 110.20 افغانۍ، یو سعودي ریال 21.10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.14 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.90 افغانۍ.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي، خو چارواکي وایي چې دا بریدونه یې په شا تمبولي دي.
په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9:15 کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال تراګر د وحشي کرنو په څیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د 15 حوزې او همدارنګ کوتل مورچې په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووژل شو او 8 تنه ټپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په 3، 4، 5 او 15 حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او په 10 او 8 حوزه کې د کندهار محبس له 4 طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 3 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 40 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي دواړه ملکیان او په 40 ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي، چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له 2، 3، 4، 5، 9 او 15 حوزې دغه روغتون ته وروړل شوي دي.
په راپور کې مو د کندهار د جګړو په اړه واورېدل او له هغه وړاندې هم د شمالي ولایتونو د جنګي وضعیت په اړه. همدې جنګي وضعیت په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب کړی دی. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنې ښودلي، چې جزئیات یې له سالی محمد سالی نه اورو.
عبدالولي پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان شوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان ښځې خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په شا کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډېره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګېږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر طرفي توکي به حد لوړ شوی دي. په دې اعتبار زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو ښارونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په دویم نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
هیواد ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشي پاوز او سارګر ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزې ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلي دي. د لیکوال په اند د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسېدلې، بلکې له کرکې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوي جګړې پر ضد سره منسجم شوي دي. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د په نړیواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړې چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان د دغه یرغل یوازې ننداره کوي، چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وس به زور راوړي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو دغه غږ واوري او له دې تپل شوې جګړې وژغوري. ویساو ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړېږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم تند نیوکی کړی چې تر قومندې لاندې زیات شمېر ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمې هم د طالبانو لاسته ورغلې. او اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي چې د ختیځ له نورو ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامن سیمو کې ګڼ شمېر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نورو سیمو ته کډه شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامن سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو ترڅنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
دولس نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپور کړو، اسمت چاروان سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکړ. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه لرله. ولسمشر غنی به د بلخ د ولایتي شورا له غړو او ځینو قومي مشرانو سره هم وویني. طالبانو په چیرو څلور ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولي دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر نهو ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. الجزایری چاورواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي او د اسرایل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزي استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرایل ته لاړ.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
درې تنه داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 526 ګرامه هیروین چې په سفري باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دې څخه تر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفره نور چې تر 4 کیلوګرامو ډېر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې